په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه هم لرو. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د شمس عمری په نوم افغان خبریال چې لس ورځې وړاندې د طالبانو استخباراتو په کندهار کې نیولې و بیرته خوشی شوی دی. د هغه ورور نصرت عمری چې خپله هم محلي خبریال دی ازادي رادیو ته دا خبر تایید کړ.
خوشبختانه چې هغه پرون چهار شنبه په کابل کې له زندان آزاد شوی او هیله ده چې نن سار یعنی نن پنج شنبه به دی و کندهار ته خپل کور ته او خپل فامیل ته راورسیږي.
د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې په یو بیان کې د شمس عمری د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د طالبانو حکومت یوه اونۍ وړاندې د شمس عمری په شمول درې خبریالان ونیول چې دوی یې خوشی او یو لا هم د طالبانو سره په بند کې دی. طالبانو په دې وروستیو کې په ننګرهار، پکتیا او کندوز کې هم یو شمېر خبریالان نیولي چې تر اوسه نه دي آزاد کړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې نن او سبا په ننګرهار، کونړ، لغمان، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د ورښتونو له امله د سیلونو د بهېدو خبرداری ورکړی دی. دغې ادارې پرون په یوه خبرپاڼه کې وویل چې په یو شمېر ولایتونو کې به د باران کچه له لس تر دېرش ملي مترو پورې ورسیږي. په خبرپاڼه کې له خلکو غوښتل شوي چې د سیند له غاړو د سیلونو په وخت کې ژر تر ژره ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. د اوړي په پیل کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د سیلونو له امله تر پنځوسو ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی و. د هغه خصوصي جټ الوتکه چې د واګنر په نوم اجیرو وسلوالو ډلې پورې تړلې و درا غورځېدو په پیښه کې لس تنه وژل شوي او ویل شوي چې د دې ډلې مشر یو ګینی پریګوژین هم د وژل شوو کسانو په لست کې دی. د امبرایر لګاسي په نوم په یوه برازیلي خصوصي شرکت پورې تړلې دغه الوتکه له موسکو څخه سان پیټرزبورګ ته روانه وه چې د ټویر سیمې اړوند د کوژینکینو په نوم یوه ګڼ مېشته سیمه کې راوغورځېده. د الوتکې د درې عملیې په ګډون لس تنه په دغه الوتکه کې سپاره وو. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت پرون د ورځې ناوخته په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې د لومړنیو راپورونو له مخې په الوتکه کې سپاره ټول کسان مړه شوي دي. د یوګینی امپریګوژین هم د مسافرو په لس کې دی. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د خیبر پختونخوا په ټانګ سیمه کې د وسلوالو په برید کې یو پولیس سرتیری وژل شوی دی. د ټانګ ښار د پولیسو مسؤول آفتاب عالم د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل پر موټر سایکل سپرو وسلوالو پرون سهار پر دغه پولیس ډزې وکړې چې هغه پکې ووژل شو او یو عام وګړی ټپي شو. آفتاب عالم وایي دا د ترهګرۍ پیښه ده چې پکې پولیسو د ښکېلو کسانو د نیولو په موخه د لټون عملیات پیل کړي دي. پر پولیس د برید مسؤولیت چا ندې اخیستی. تر دې وړاندې د اګست په یولسمه د ټانک په منځ کې وسلوالو یو قبایلي مشر او د هغه ساتونکی وژلی و. د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د پنځوس اوریزو لوبو د روانې لوبلړۍ دویمه سیالي ترسره کوي. لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په دو بجو د سریلانکا په مهندراجا پاکسا لوبغالي کې ترسره کیږي. افغان لوبډلې د دې لوبلړۍ لومړنۍ سیالي پاکستان ته بایللې ده. په یوه بل سپورټي خبر کې اوري چې د افغانستان د فوټبال د اولسو کلونو ځوانانو ملي لوبډلې ایران ته دوه د یو په وړاندې ماتې ورکړه. دغه سیالي چې پرون د مرکزي آسیا یا کافا اتلولیو په ترڅ کې ترسره شو، افغانستان د لوبې په لومړۍ او دویمې نیمه کې یو یو ګول ترسره کړ او په دې سره د ایران پیاوړې لوبډلې ته دوه د یو په وړاندې ماتې ورکړه. ازادي رادیو اوري. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د بشري حقوقو د څار او د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو فعالانو او سیاستوالو د طالبانو هغه کار غندلې چې لسګونو نجونو ته د زده کړې په هدف د متحده عربي اماراتو ته د سفر اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو مسؤولانو پرون چهارشنبه دغه نجونې د کابل له هوایي ډګر بیرته راوګرځولې چې په ظاهر یې لامل هم د محرم نه درلودل یاد شوي دي. د الهبتور ګروپ مشر چې دغو نجونو ته د لوړو زده کړو سکالرشپونه برابر کړي غوښتنه کړې چې طالبان باید په خپل دې اقدام له سره غور وکړي. تفصیل د اسدالله الدین پر رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت هغه ګام ته چې د کابل له هوایي ډګر یې سلو نجونو ته د لوړو زده کړو په هدف د اماراتو د سفر اجازه نه ده ورکړې، غبرګونونه پارولې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د طالبانو دا ګام د خبرداري وړ بللی او په خبره یې دا د هغو ظلمونو له کچې هم پورته دی چې دا مهال یې طالبان له زده کړو د نجونو او ښځو د بې برخې کولو لپاره ترسره کوي. د دغه سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدربار پر اکس شبکه یا پخوانی ټویټر لیکلی دا د نجونو د زندانی کېدو لامل کیږي چې نور کسان ورسره په زده کړو کې مرسته نشي کولی. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې هم د طالبانو دا کار غندلی او هغه یې د تعلیم او آزاد تګ راتګ د حق ښکاره سرغړونه بللې ده. دغه سازمان په یو بیان کې غوښتنه کړې چې د افغانستان واکمنان ژر تر ژره باید له دې پریکړې لاس په سر شي او دغو نجونو ته د سفر اجازه ورکړي. د پوهنتون یوې استادې او د ښځو د حقونو فعالې مسکا دستګیر هم د طالبانو دا کار زیاتی بللی او پر اکس شبکه یې لیکلي افغان نجونې او ښځې دا اجازه نه لري چې د ځان او کورنیو لپاره د ښه ژوند هیله وکړي. د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو بیا لیکلي پرون چهارشنبه د طالبانو حکومت د تحصیل په هدف د نجونو د سفر مخه ونیوله، خو هند بیا د همدې علم له برکته د سپوږمۍ په جنوبي برخه کې خپله سپوږمکۍ کینوله. هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت له ویاندویانو وپوښتو چې د کومو دلایلو له مخې یې دغو سلو نجونو ته د متحده عربي اماراتو د سفر اجازه نه ده ورکړې، خو هغوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. پخوا تر دې طالبانو د کابل په هوایي ډګر کې د هغو یو شمېر نجونو د سفر مخه نیولې چې محرام یې نه درلود. دغو یو شمېر نجونو چې د سفر مخه نیول شوي ویلي ځینو یې د سفر لپاره محرام هم درلود، خو له هغه سره سره هم اجازه نه ده ورکړل شوې. دغو نجونو ته د الهبتور ګروپ مشر خلاف بن احمد الهبتور چې خپله یو میلیاردر دی په دوبۍ کې د زده کړو زمینه برابره کړې ده. احمد الهبتور د اکسپر شبکه د طالبانو پر دې ګام خواشینی ښودلی او له هغوی غوښتنه کړې چې پر دې کار له سره غور وکړي. هغه په یو ویډیویي پیغام کې ویلي
زه نن په دې پریکړه ډیر مایوس یم. زه هیله لرم چې طالبانو حکومت په دې پریکړه بیا کتنه وکړي. زه غوښتنه کوم چې دوی ته اجازه ورکړي. دوی د زده کړو او سفر حق لري، دا عمل د منلو نه دی.
طالبانو وقت له بیا رسیدو وروسته د ښځو پر کار او تحصیل بندیزونه لګولي چې د ګامې د ګڼ شمیر افغانانو او دغه راز نړیوالو بنسټونو اندېښنې پارولې دي. تازه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي تیرو دو کلونو کې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر خراب شوی او په خبره یې له طالبانو سره حساب او کتاب د راتلونکي تعامل د پالیسۍ اصلي ټکی دی. طالبانو بیا په وار وار پر ښځو د یو شمیر بندیزونو په برخه کې د خپلو تګلارو ننګه کړې او پر تعلیم او تحصیل د بندیزونو په اړه یې ویلي چې شرایط ورته نه دي برابر. نیوکه کوونکي بیا وایي که د طالبانو حکومت رښتیا هم غواړي چې د نجونو تعلیم او تحصیل دوام وکړي نو د شرایطو برابرول یې د کلونو نه بلکې د میاشتو خبره ده.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
ازادي راډیو اوري د لومړنۍ راپورونو له مخې د واګنر په نوم د روسیې د اجیرو وسلوالو ډلې مشر یوګینی پریګوژین وژل شو. د هغې خصوصي جټ الوتکه چې د واګنر په نوم اجیرو وسلوالو ډلې پورې تړلې وه د راغورځېدو په پیښه کې لس تنه وژل شوي او ویل شوي چې د دې ډلې مشر یوګینی پریګوژین هم د وژل شوو کسانو په لیست کې دی. د امبرایر لګاسی په نوم په یو برازیلی خصوصي شرکت پورې تړلې دغه الوتکه له موسکو څخه سان پیټرزبورګ ته روانه وه چې د تویر سیمې اړوند د کوژینکینو په نوم یوه ګڼ مېشته سیمه کې راوغورځېده. د الوتکې د درې عملیې په ګډون لس تنه په دغه الوتکه کې سپاره وو. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت پرون د ورځې ناوخته په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې د لومړنیو راپورونو له مخې په الوتکه کې سپاره ټول کسان مړه شوي دي. د روسیې د هوایي ترانسپورټ فدرالي ادارې روسویتسیایا ویلي چې د مسافرو د لیست له مخې چې د ټولو بشپړ نومونه پکې شامل دي، د یوګینی پریګوژین نوم هم شامل دی، خو تر اوسه نه ده تایید شوی چې پریګوژین په الوتکه کې سپور و که نه. د هوایی چلن ادارې د هوایی ډګر په حواله وویل چې پریګوژین او د واګنر قمندان دیمیتری اتکین په الوتکه کې د اوو مسافرینو په لیست کې شامل دي. د هوایی چلن ادارې ویلي په الوتکه کې دوه پیلوټان او د الوتکې یو ساتونکی هم سپاره وو. روسویتسیا وویل چې د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د هوایی چلن فدرالي ادارې په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د فدرالي هوایي ترانسپورټي اداري کمیسیون د فدرالي هوایی ترانسپورت اداري کمیسیون د پیښې په ځای کې لومړني عملیات پیل کړي او د عملیې د روزنې د الوتکې د تخنیکي حالت د الوتنې په لاره کې د هوا پیژندنې د وضعیت د الوتکې د پورته کیدو لپاره د چمتووالي د چارو او د ځمکنۍ راډیو د تجهیزاتو په اړه د حقیقي موادو او شواهدو راټولول پیل کړي دي. کرملین او د روسیې دفاع وزارت تر اوسه رسما نه ده تایید کړی چې پریګوژین او اتکین د په دې پیښه کې وژل شوي وي، خو په واګنر پورې تړلي تلګرام چینل کې د هغه مړینه اعلان شوې ده. ګری زون چینل پریګوژین یو اتل او وطنپال بللی او ویلي دي چې نوموړی د نامعلومو کسانو په لاس چې هغه د روسیې غداران بللي وژل شوی دی. د دې پیښې په وړاندې د غبرګونونو په ترڅ کې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وویل چې هغه په دې خبر حیران نه دی چې پریګوژین ښایي د الوتکې په راغورځېدو په پیښه کې وژل شوی وي. بایدن وویل، زه په واقعیت کې نه پوهیږم چې څه پیښ شوي، خو زه حیران نه یم. هغه زیاته کړه، په روسیه کې داسې ډېر څه نه پیښیږي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین پکې لاس ونه لري، خو زه دومره نه پوهیږم چې اوس ځواب ولرم. دغه راز د بلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تیخانوفسکا وویل بلاروس به د پریګوژین تشه احساس نه کړي. هغه هیواد چې ګمان کېده د پوتین د واکمنۍ په وړاندې له وسلوال پاڅون وروسته به پریګوژین دې هیواد ته چې د دې ډلې وسلوالې هلته د بلاروس د وسلوالو ځواکونو ته د روزنې په هدف په کمپونو کې ځای په ځای شوي وي تللی وي. هغې په خپله اکس شبکه کې چې پخوا ټویټر نومېده پریګوژین قاتل بللی او ویلي دي چې خلک به یې په همدې نوم په یاد ولري. د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې سی آی ای مشر ویلیام برنز تیره میاشت ویلي چې پوتین به ښایي له پریګوژین نه غچ واخلي. هغه چې د اسپرین امنیتي فورم ته چې د جولای په 20 خبرې کولې وویل چې پوتین د چا عمل بې ځوابه نه پرېږدي. د امبرایر په نوم برازیلي شرکت چې راغورځېدلې الوتکه په دې پیښه کې ښکېل وي وویان ویلي چې دا پر روسیې د نړیوالو بندیزونو سره سر خوري. د هوایي چلند د نړیوالې ادارې د ویبپاڼې له مخې لیګسي 600 الوتکې په 2002 کال فعالیت پیل کړی و او تر 2000 کال پورې چې تولید یې ودرېد دا ډول نږدې 300 الوتکې تولید شوې دي. د دې ویبپاڼې په وینا په دې موده کې دا ډول یوازې یوه الوتکه په 2000 میلادی کال کې په برازیل کې رالویدلې وه. پریګوژین چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې متحدو د جون په 24مه د لنډمهاله وسلوال پاڅون مشري وکړه چې په ترڅ کې د واګنر جنګیالیو د روستوف آن دون جنوبي ښار ونیو. د موسکو پر لورې وسلوالو حرکت کړی و چې په 200 کیلومترۍ کې تم شول. د دغه پاڅون په ترڅ کې د روسیې یوه پوځي الوتکه وویشتل شوه او په ټولیز ډول د روسیې د هوایي ځواک 14 پرسونل ووژل شول. دا د پوتین لپاره د هغه د 2 لسیزو په واکمنۍ کې تر ټولو جدي ننګونه وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
او اوس په واورې چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو او د فضایي چلند پوهانو سپوږمۍ ته د هند یوې فضایي بیړۍ د تاریخي سفر له کبله نوې ډلې ته مبارکۍ ورکړي دي. د هند دغه فضایي بیړۍ پرون چهارشنبې په محلي وخت ماښام مهال د سپوږمۍ د سطحې په جنوبي برخې کېناسته. له دې سره هند لومړنی هیواد شو چې د سپوږمۍ په جنوبي برخه کې یو څیړنیز ماموریت پیل کړ.
پرون ماښام د هند په وخت 6 بجې او 4 دقیقې وې چې د چاندریان 3 په نوم د دغه هیواد یوه فضایي بیړۍ د سپوږمۍ په جنوبي برخه کې ښکته شوه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي په ګډون د دغه هیواد ډیر پوهان د هوایي چلند په مرکز کې غونډ شوي وو چې د فضایي بیړۍ د ناستې صحنه وګوري. د هند فضایي چلند یو کارکونکي د چکچکو او شور او ځواک په بدرګه د دغه ماموریت د بریالیتوب اعلان وکړ او ویل هند سپوږمۍ ته ورسید.
سافټ لاندینګ آن د مون، انډیا از آن د مون.
د هند صدر اعظم نریندرا مودي چې د خپل هیواد ری رنګ بیرغ په لاس کې وو، دغه حرکت د نوی هند د بریالیتوب غږ وباله.
مې 140 کروڑ دیسواسیو کو بھی
کوټی دای وای دغه بیساری شی به مبارکی خپل 1.4 میلیارډ وګړو ته وایم. د پوهانو د نستړی کېدونکو هلو ځلو په پایله کې نن چاندریان فضایی بیړۍ د سپوږمکۍ په جنوبي قطب کې ښکته شوه، هغه ځای ته چې تر اوسه د نورې نړۍ خلک نه دي تللي. ټاکل شوی چې دغه فضایی بیړۍ به دوه اونۍ د سپوږمۍ په همدې برخه کې فعالیت کوي او د سپوږمۍ د همدې برخې د عناصرو د ترکیب څېړنه به کوي. هندي پوهانو ویلي دا کار به دوی ته وړتیا ورکړي چې د سپوږمۍ د جنوبي قطب د کنګلي اوبو په اړه څېړنه وکړي. چاندریان کلمه چې دغه فضایی بیړۍ ته کارول شوې له سانسکریت ژبې څخه اخیستل شوې چې د ګرد سپوږمۍ معنا ورکوي. دغه فضایی بیړۍ چې شپږ عرابې یا ټایرونه لري د تیرې جولای میاشتې په 14مه د هند له جنوب څخه فضا ته وتوغول شوه. د هند د پټرولیم وزیر هاردیپ سنگ پوری د سکانو په یو معبد کې د دعا پر مهال ویلي، هند اوس نه یوازې په اقتصادي بلکې په علمي او ټکنالوژیکي ډګر کې هم د پام وړ پرمختګونه لري. د روسیې ولسمشر او د نورو هیوادونو مشرانو هند ته د دغه ماموریت مبارکي ورکړې ده او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو فضایي پوهانو د سپوږمۍ په تیاره او کنده کپره برخه کې د هند فضایي بیړۍ ښکته کول یوه لویه لاسته راوړنه بللې ده. تر دې وړاندې روسیې او خپله هند هم د سپوږمۍ دغې برخې ته د فضایي بیړۍ د استولو هڅې کړې خو بریالۍ شوې نه وې.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم سلامونه. په امریکا او نورو نړۍ کې د خپلواکۍ ورځ ولمانځل شو. خپلواکۍ ته شعر هم لرو.
چې غازی امان الله خلاص کړ په توره بل خونه دی، دا هغه افغانستان دی.
وی ځوان رسامي د ملکه سوریا رسم استل.
دا هغه مېرمنه چې خصو ته کار کړی وو، بل خواته ما دی وی مېرمنې انځمن د دې کار سم شوی وی.
دا به هم واوري.
د زنګو سندري اکثر مندو هغه پریښې دي.
کتر پای را سره وی کې سهم لرو او نور مطالب هم. جشنونه د ملتونو د کلتور برخه دي. کله بسګر جشن وي، کله مذهبي رخصتي وي، کله ملي جشن وي، لکه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا خصو د ورځې لمانځل. ملي ورځو ته پرمختللي ملتونه ډیر پدرانه ګوري. قاسم زیر چې د سویډن د سټاکهولم په پانتون کې تاریخ لوستی دی، د اروپایانو په سترګو د ملي ورځو د لمانځلو د اهمیت پاړه وای.
یو د دې پداګوژیک اهمیتونه د فرض مثال د هغه هواد کې د وطن احساس، د هغه هواد ملي هویت مسله ده، د هغه هواد کې د ترقۍ مسله ده، د هغه هواد کې د خلکو د اشتراک مسله ده. په دې حساب باندې د اهمیت د خلکو ته وښودل شي چې د خلک ان موږ اوس نه راټول شوي، په قانون باندې نه راټول شوي، د هغه کې تلف پانه ده او د خلکو له پخوانو قرباني ورکړي دي. او دا یو خبره ده د خلکو ته د ملي هویت د تزریق لپاره یو دا برخه ده. دویمه برخه د دې ساتيري او فرهنګ ده چې خلکو لپاره سالم ساتيري تیر شي. دریم په دې کې د تاریخ لپاره د علاقه زیات ده، چې اوسې کولی خلک له تاریخ سره علاقه ولري. په تاریخ کې یو فهم ته هیڅ څومره چې تاریخ سره علاقه زیاتېږي، هماغه ور تاریخ په جامع کې هغه ته بدیجه دیږي، هغه ته د هغه زده کړ باندې کار کېږي، د هغه په تحقیق باندې هماغه ور نه فهم ایجادېږي. د ماضي په اړه ځکه موږ چې نن څه شي د خو تولید د تیر زمانه ده، نو د تاریخ سره د علاقې لپاره، د یو هیواد د ملي هویت تزریق لپاره، د فرهنګ او سالمې ساتیرۍ لپاره، سالمې تربیه لپاره په دې باندې کار کیږي. او بل ډېر مهم دی چې هیوادونه د راتلونکي لپاره غواړي خپل خلک په دې باندې پوه کړي چې استقلال څومره مهم و. په دغه ورځ باندې فرض مثال په سویډن کې خو عمله نه ده سویس، په سویډن کې اوسېږم، په دې باندې استقلال د بیرغ لمانځل کېږي. په هغه ورځ باندې چې کله پخوا د بیرغ وځي، په هغه ورځ باندې سویډن یو مشهور شاه کې ناست. نو دغه ورځ لمانځل کېږي د دې د خاطر چې یو ورځ خلک خپل هیواد په اړه فکر وکړي. دا نه ده فرصت ته چې ورغږی کې چې زه اوسېږم، په کوم هویت چې زه لرم، ملي سیاسي هویت او په دغه کوم جغرافیه کې چې اوسېږم، د دې د تاریخ په اړه، د دې په اړه فکر وکړي، د دې د انډي په اړه څومره د ما ځوان باندې د تاثیر لري، کله چې بل ملک پیدا شوی وي، زه به څنګه وي، هیڅ څه نه خدي، چې څه خراب دي، څه سمېدل شي، په خامو خلکو څه کړی، زه کوم نه انسان فکر نه کوي چې اوس ما روغ ته چنه لازم کې نه راوته.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو جشن چې د سولې په کلونو کې په کابل ولایتونو کې خلکو او چارواکو په غونډو او میلول مانځه، سشکل د افغانستان دننه د غونډو په جوړولو سره ولمانځل شو او له افغانستان بهر هم غونډې ورته جوړې شوې او هم میلې پکې وشوې. د خپلواکۍ یو سلو څلورمه کلیسه سش کال د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې رنگینه وه، لا تړونو او سندرو سره ملا وه. په تکساس کې د یوه حال دننه خلک راغونډ شوي وو، خو د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا کې افغانانو په یوه پارک کې جشن جوړ کړی و. په ځینو بهرنیو هیوادو کې لا هم د دې ورځې د لمانځلو لپاره تیاریانې روانې دي. د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې له لورې ټاکل شوې ده چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په ویاړ د شنبې په ورځ لویه غونډه جوړه شي. په دې اړه نور د دې ټولنې د مشرتابه جرګې له غړي شیر ولی شیر څخه اورو.
په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې په پام کې لري چې د اگست میاشتې په شپږشتمه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو یو سلو څلورمه کلیزه د کولن په ښار کې د ایوین پلس په ښکلي سالون کې د یو لوی او شاندار جشن په ترڅ کې ولمانځي. په دغه جشن کې د اروپا په سطح د یوې لویې مشاعرې تابع شوې ده او همدارنګه د موسیقي یو ډیر لوی او په زړه پورې پروګرام ته ځای ورکړل شوی دی چې د هیواد د نامتو او وتلو هنرمندانو لخوا به وړاندې شي.
د اروپا په یو شمېر نورو هیوادو کې هم د راتلونکي شنبې او یکشنبې په ورځو د خپلواکۍ په مناسبت د افغان کډوالو له لوري د وړو وړو غونډو پروګرامونه شته. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د یو سل او څلورمې کلیزې په مناسبت ازادي راډیو مجلې ته یو را رسېدلې ډالۍ لرو.
زه ګل رحمان رحماني هم د ازادۍ راډیو د ازادۍ راډیو مجلې ټولو درنو اوریدونکو ته د افغانستان د خپلواکۍ د یو سل او څلورمې کلیزې مبارکي وړاندې کوم او تر څنګ هغه شعر ورته ډالۍ کوم چې ما د همدې ورځې په مناسبت غازی امان الله خان ته لیکلی دی. شخ بریتونه د لهکر مخ کې روان دی، چا ته زیرې چا ته تندر د آسمان دی، د سپیڅلې ازادۍ سندرې وایي، د بندي ولس د اعظم ترجمان دی، ځوان پاچا د سوکالۍ خوبونه ویني، ځوان پاچا زغره اغوستې د روان دی، وړاندې ځي او لړزوي فراونی زړونه، خو موسان دی د خپل دور امان دی، دا زلمی څومره غصه دی څومره زړه خوري، چا ته کاڼی چا ته نرم مهربان دی، افغانی غرور یې ناسی پرګو کې د مرګ سیوري کې روان د ژوند کاروان دی، د وطن د مورکۍ شال په توره ساتي، په تندي کې ښکاره نور د ایمان دی، د وطن د ازادۍ په شهیدانو یا تاریخ کې د افغان نوم او نښان دی، چې غازی امان الله خلاص کړ په توره، چې غازی امان الله خلاص کړ په توره، بل خو نه دی دا هغه افغانستان دی، بل خو نه دی دا هغه افغانستان دی.
د پانتون له استاد شاغل رحماني څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیو مجلې لورولای وو. یو سل او څلور کاله مخکې چې کله افغانستان په کور دننه او بهر د استقلال څښتن شو، دولس میاشتې لا د سلطنت تیرې نه وي چې دولت فرانسوي، جرمني او هندي معلمینو ته بلنه ورکړه چې کابل ته ورشي او افغانانو ته عصري تعلیم ورکړي. پاچا امان الله خان څو کاله وروسته چې کله د اروپا په سفر روان شو، له پاریس څخه د لیدنې پر مهال له فرانسویانو د افغان محصلینو د روزنې په خاطر ځانګړې مننه وکړه. د ده دا ږغ ثبت شوی دی. په دې سفر کې له امان الله خان سره د ملکې ثریا په ګډون یو دیرش تنه افغانان ملګري وو چې د 1928 کال د نومبر میاشتې په 15مه د کندهار لخوا د اروپا په لور د مځکې له لارې تللي وو. د نجونو زده کړو ته د پاچا امان الله خان او ملکې ثریا ځانګړې پاملرنه ګڼ افغانان ستایي. په دوی کې یوه هم د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر ځوانه غړې سهیلا کامران ده چې تر 12 ټولګي پورې زده کړې کړې دي او له تیرو دوه کلونو راهیسې د ښوونځیو پرانستلو ته لار څاري. د د خپلواکۍ د 104 کلیزې په ویاړ د ملکې سوریا انزور استلې دی په دیاړ به نور لدوی څخور
دا هغه مرمنه وا چې د غازی امان الله خان سره څنګه څنګه د افغانستان ازادي واخستله د افغانستان د آبادولو کې هڅه وکړه او دا د ملکه سوریا د لومړی خزه واسي د افغانستان لومړی خنځه د انجنونو لپاره منځر کې خوده او د انجنونو لپاره تعلیم یو مکتب جوړ کړ او دا سیوا د اختصاصي مجلې بنسټ ایښودنه کې هم و یعنی دا هغه مېرمن چې خصو ته کار کړی و بل خوا ته څومره سیمه لیدلې دي زما په نظر د شاعرانو لیکوالانو مشرانو پاچایانو عکسونه رسامي سوي دي خو ما د یوې مېرمنې انځورمن د لیدلې تر اوسه پورې چې یا ملکه لیکواله شاعره او یا کوم بله ښځه وي چې دې انځور رسامي سوی دي
تاسو د نورو مېرمنو افغان مېرمنو تاریخي شخصیتونو رسمونه هم استلی دي
وو د نازو انا مې استلی دي د ملکه سورای مې استلی داسې ما اوس نوې شروع کړې ده یو میاستو دوونه کې د ما دومره وخت نه کېږي او دا اوس مهال څه پنسلي کاروم خو ما دومره نور د خزینه شاعرانو شخصیتونو نور نه دي استلی خو فقط ما اوسه پرې ده دوه استلی دي
د ملکه سورای رسم سي دي ويست څه فکر دی وکوسه د سې احساس دی وکوسه علي رسم دي استلیدا مخصوص ته وکتل عینن د شکاری دوله ک ملکه سوریا
ما د اصلا د خپلواکۍ لپاره مې کوم بل څه نه چمتو کړی او د غازی امان الله خان تام ډیر احترام لرم را باندې ګران دی د ایمنګل مشران څخه ده خو ملکه سوریا سیده هغه هغه سیوا د سیمه ویلي چې هغه لکه چانه درس مکړی ما اوس پورې انځور نه درېدلې او ما وختل ډیر خوشاله او مسمات یې انځور رسم کړ په واقعا ما کلمې رسم کړ دا مې احساس ملزه کولای سم چې زه نور څم هم رسم کما او دا مې خدای سره وعده ده چې خدای ما ته دا استعداد راک زبه دی افغان مرملو ژوند در ژوند انځور کما او د دې ژوند ناخوالي محدودیتونه غوښتنې هېلي دا ټول په خپل هنر کې ټولین ته وړاندې کړم
تاسو رسامي له څنګه ست کړې ده
زما لیک لیک پیادې کی چې کومه به می لاس یا کتابچه باندې نه خدا یو څه وستلی وو خو نور کتابچه به می سره پاره کې به می یو ګډوډ رسم استلی وو هتا د امتحان په ورکو باندې می سوال تر می دي چې سوال تر سي دي جواب په فکر ما خو یو څه به می رسم کړی وو او تل به ستاره ته غوسه وا چې تا ګلان دې ته کار کړی دي خو زه نه پوهېدم زه ولې د سکوما او بل دا چې تختې کله کله به تختې ته جګه سوما غوښتل به مې تخته ډیزاین کړم دومره جای به مې کې پرې خو مخ کړی دي چې استاد راسي د موضوع اړوند مسایل په کې ولیکي شاوخوا به مې په ګلان ورته سنگار کړه لکه نیواري په مې دا هنر زما کې فطرتي ماري ګرځوي وو
لدوان رسامی سهیلا کامران څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې مو په یو سفر را سره وړو په یو علمي سفر چې د پکتیا پانتون یو شمیر محصلان له خپل سوتن او استادانو سره کابل او بامیان ته تللي
د پکتیا پانتون د زنګلونو او طبي زیرمو څنګه محصلانو ته د نمرې زل لپاره د بامیانو د بند امیر او څونو روسیمو څخه د لیدنې زمينه برابر شوه بند امیر له کابل څخه باندې 200 کیلومتر لري دی او د بامیانو له مرکز هم نږدې 80 کیلومتر لري پروت دی دا ډول طبي سیمو سفر ته اکوتوریزم وای او د چاپیریال د خوندیتوب د مبارزونو په باور د دې سفرونو پر مهال باید په چاپیریال باندې د منفي غیزو کمیدو ته پاملرنه وشي او د سفرونو ته یوازې د سایل او چکر په سترګه ونه کتل شي ستر 10 چې څنګه خپل چاپیریال پاک او خوندي ساتلی شو د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې استاد مجیب الرحمن اریز وای چې لبند امیر یو شمیر نور سیمو څخه په بامیان او کابل کې د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې د څلورم ټولګي 25 محصلین او یو شمیر استادانو کتنه وکړه. د دې سفر په اړه خغلی اریز زیاته کړه،
په دې سره به د دوی وړتیا پیدا کړو تر څو هغه موضوعات چې په نظری توګه په سیم کې تدریس شوي دي په خپل ورځني ژوند کې پیاده کړي. خپل علمی سفرونه یا د هواد ساتل شوی سیمو ته تګ او د هغو څخه لیدنه لایوي خو د محصلینو هغه مهارت یا هغه سکیل پورته بیایي کوم چې دوی په سیم کې په نظری توګه زده کړي او په عملي توګه یې د اپلای کولو یا د تطبیق وړتیا ترلاسه کوي. له بلې خوا د محصلینو علمی سفر یا د سیمې څخه لیدنه د دوی هغه تجارب پر طبیعي دوی د منطقې یا سیمې د کلتور، فرهنګ، رواج او عناناتو سره آشنا کی، او له بلې خوا دوی چې کله د هېواد مختلفې سیمې او د هغو طبیعي ښکلاګانې وګوري نو په دې صورت سره دوی کولی شي په خپل زړه کې د هېوادنۍ مینه نور هم تقویه او د هېواد لپاره په یوه با افتخار وګړي باندې بدل شي چې کولی شي د هېواد لپاره نور هم د خدمت جوګه وګرځي.
دا بند امیر پړول کېږي چې نړیوال سیلانیان په 1928 لمریز کال کې ورمات شول او 95 کال وروسته د دې سیمې 1400 هکتاره سیمه د ملي پارک په توګه ونومول شو. د اکتوریزم کلمه نوې ده، ځینې وایي چې پاتیومو میلادي کلونو کې عامه شوه. یو شمیر بیا په دې باور دي چې له شپېتومو کلونو راوروسته رواج شوې ده. نن سبا د ټولې نړۍ د ګرځندویانو نږدې 10% طبي سیمو ته تلونکي جوړوي او ورځ تر بلې دا فیصدي په لوړېدو ده. د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې د څلورم ټولګي د یو شمېر محصلینو څرګندونې لرو چې له دې سفره چې د نومري ځل لپاره ورته زمينه برابره شوې وه خوښ دي.
یوازې د ښوونکي زده کړه نه شي کولای چې محصلین په هڅوګه وپوهوي، نو د دې لپاره ضروري ده چې د نظري زده کړو تر څنګ عملي زده کړې هم ورسره وکړو، او د عملي زده کړو لپاره باید موږ علمی سفرونه او په علمی کانفرنسونو او سیمینارونو کې ګډون وکړو تر څو د محصلینو وړتیاوې لوړې شي.
زه ګلزار بریال، دا چې موږ په درې ورځنی علمی سفر باندې د بامیان ولایت بند امیر ملي پارک، نیکرغې بند او د کابل جوبند او د بامیان ولایت لرغونو ځایونو ته لاړو، نو هغه څه مو ولیدل چې په هوا مو په درسونو کې لوستي وو عملاً مو لیدلی نو. له دې سفر سره د لرغونو او تاریخي ځایونو او همدا شان د ګرځندوی پر ارزښتونو وپوهیدو. موږ عملاً د ایکوټوریزم ګټې ولیدې او د ساتل شویو سیمو ارزښتونه مو په ښه توګه راته روښانه شول.
انجنیر محمد مرتضی همدرد، از اینکه مایان در حدود 4 سال دروس خود را به شکل تیوریکی به اجرا رسانیدیم، قسمی که به همه گون معلوم است که به خصوص پوهنځی زراعت دارای یک سلسله کارهای عملی می باشد و همچنان باید یادآور شویم که یک مضمون ما به نام پارک های ملی و حیات وحش داشتیم. ما یان خواستیم که مضمون متذکره را به شکل علمی اجرا کنیم و از استادان خود خواستیم که این مضمون را به شکل علمی به ما نشان دهد و استادان محترم خواست ما را قبول کرده و اولین سفر ما به بامیان بود که در آنجا اول از بوت بامیان و بعدا از بند امیر دیدن کردیم. باید یادآور شویم که ما در این سیر علمی اهمیت ساحات حفاظت شده را دانستیم.
زه شمس الله شاکر، په دې علمی سفر کې موږ ډیر څه زده کړل، ځکه موږ په دریم سیم کې همداشان په څلورم سیم کې هغه مزامین چې موږ یې پاړه زده کړه کړې و نظری مو ویلې و، عملا موږ عملی ولیدل او له هغې څخه مو لیدنه وکړه او موږ ډیر څه هلته زده کړل.
د پکتیا پوهنتون د یو شمېر محصلانو څرګندونې مو اورېدې چې د کابل او بامیان علمی سفر ته خوشاله و. بل ورته یو شمېر محصلان یو شکایت لري، دوی وایي چې د کابل او ولایتونو په عامه کتابتونونو کې نوي کتابونه نه موندل کېږي. دوی دا شکایت هم لري چې د افغانستان په عامه کتابتونونو کې د انټرنیټ اسانتیاوې نشته او د کتاب موندل سخت دي. په افغانستان کې 3 اتیا عامه کتابتونونه شته. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې چې د اجمل نظری په نوم د یو محصل په څرګندونو پیلېږي.
که چېرته تاسو هلته وګورئ، مثلا
د ټپ د برخي اثر یا مثلا د انجنیری د برخي اثر کمپیوټر ساينس دا کلچ پروژې اکثر کې په دې برخه کې اثر یس یعنی پرنش دي صاحب دی البته بل مشکل هغه کوم تحقیقات چې سوي دي کنه تحقیقي پروژې دي مثلا بعضی مهم مونوګرافونه دي هم داسې د ماسترۍ تیزسونه دي یا د ډاکټرا ډیزرټیشنونه دي یا داسې نورې سرویګانې چې سوي دي ډېر مهم دي هغه نه پیدا کیږي دا بل مشکل ده.
اجمل نظری وایي عامه کتابتونونه په وسني عصر کې چې ټیکنالوژي وده کړې هیڅ ډیټابیس نه لري او چې کوم کتاب ترې وغواړي د کتابتون مسؤلین په سختۍ درته پیدا کوي. نور کمال ارشاد چې د کابل پوهنتون بل محصل دی هم له ورته ستونزې یادونه کوي خو وایي چې په تیرو انقلابونو کې ډېرې عامه کتابتونونه د خلکو لخوا چور شول.
په اکثریت عامه کتابتونونو کې ته انټرنیټ ته لاسرسی نه لري ته هغه څه ته لاسرسی نه لري چې ستار چاوي ګچر مثلا ته منابع ته لاسرسی نه لري یا منابع ونه لري نو ته نشې کولای چې دغه چاره په خطو غو بدلې ته کوم خېسه. متاسفانه افغانستان د هغه هیوادونو په قطار کې دی چې منابع ته په کلاس رسای ډیر زیات کم دی خصوصا اکثریت کتابتونونو کې چې هغه د عامه کتابتونونو نومر کړ شوی دی اکثریت په خوانی کتابونو په کشتون لري.
د پوهنتون یو شمیر استادان هم وایي د عامه کتابتونونو امکانات ډیر کم دي. په کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی
عامه کتابتونونه د مطالعې لپاره کومه تشویقي برنامه نه لري چې ځوانان دې ته واسوي چې مطالعه وکړي. عامه کتابتونونه څنګه چې تاسو ته هم معلومیږي هغه تازه منابع نه لري ټولې هغه پخوانی کتابونه دي چې محصلین دوپاره کله مونږ کوم کورنۍ دنده ورکو دوی چې دغه عامه کتابتونونو ته مراجعه کوي هلته دغه تازه منابع یعنی وی کتابونه چې اوس په نړۍ کې ارنه استفاده کوي خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې په دې عامه کتابتونونو کې شتون نه لري.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د مطبوعاتو د امیر عبدالواحد ریان نظر وپوښت خو د دې راپور تر خپرېدو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د تیر 401 کال په لړم میاشت کې د کابل د عامه کتابتون عمومي رئیس قاری عبیدالله حنیف د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته ویلو چې دوی د یو کال په موده کې 10,000 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول کړي دي او د عامه کتابتون د ډیجیټل کولو بهیر بجر پیل شي. د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې د عامه کتابتون په ګډون په ټول افغانستان کې درې اتیا عامه کتابتونونه شته چې د نویو منابعو د نشتون انټرنیټ او ټیکنالوژي د نه لرلو او دغه شان ځوانانو ته د هڅوونکو او پام اړوونکو پروګرامونو د نه جوړولو له امله ترې کمه ګټه اخیستل کیږي.
د بصیر الحق عادل راپور ما اوریده. له وی خبرتیا وروسته مو د ژورنالیزم په ډګر کې له یو نوي چاپ شوي کتاب خبرو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په پاکستان او افغانستان کې د ژورنالیزم تیاره اړخ پونم په انګلیسي ژبه د سید عرفان اشرف کتاب نوې چاپ شوی دی. شاغلی اشرف د پېښور پانتون د ژورنالیزم په څانګه کې استاد دی او د پاکستان له انګلیسي ژبو ورسپانو سره هم کار دی. دوی په 2013 کال کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډاکټری سند اخیستی دی. له ده څخه مې د دوی د دې نوي اثر په اړه معلومات وغوښتل. لومړی مې پوښتنه ترې وکړه چې له لویه سره یې د افغانستان په اړه کومو موضوعاتو ته په خپل کتاب کې اشاره کړې ده.
په افغانستان کې څه کوم جنگ روان ده د هغه د وجه نه په افغانستان کې څه کوم میډیا سیکټر افیکټ شوی ده یا اغلته کې میډیا لینډسکیپ یو قسم ته تباه شوی ده هغه حوالے سره ما دا ذکر کړی دا س پاکستان کې کم صحافیانی هغه اکثر د افغانستان کوریج کوي او بهرینی صحافیان هم راځي او هغه هم د افغانستان کوریج د پاکستان نه کوي. نو دا زما یو تنقیدی جایزه وا س په افغانستان کې نه صرف جنگ د پاکستان د اړخ نه پیل کیږي بلکې دلته کې صحافت هم حکومت کنټرول دا اغا یا د پاکستان د صحافیانو دا او یا د فارن حکومت ویسترن جرنالستان دی اغا افغانستان پاکستان نه کور کوي. نو بل الفاظ دیگر ویل شي په افغانستان کې جنگ په پاکستان کې د معاش او د نیوز اکونومي و لوی ازریا ګرځول شوی دا نو ته بنیاد باندې ما ځای صحافیانو سره انټرویوګانې کړي وي او د غي حکومت چال چلند دا پرمختګ ته په دسیمه کې او په افغانستان باندې هغه سټ ته سلويختو 500 کالو کې کم ریپورتینګ دا هغه د افغان جهاد نو نه سات کم ته افغان جهاد ویلو هغه وار اون ټیرر د دوو جنگونو کې سهم شوی دی په د سیمه کې د صافیانو د نظر نه هغه مشرک کړی دی په کتاب کې
اشرف صاحب په دې کې خو تاسو دا سلويختو کلونو ته اشاره وکړه په دې کلونو کې خو په دې تیرو دوله سيزو کې چې په افغانستان کې جمهوریت په هغه وختونو کې خو ډېر راپورونه د افغانستان له دننه کېدل دې ته مهمه اشاره کړې ده
نه جی د دې لپاره ما اوس دوه پیپر اوس لیکلې دي هغه یو بل ټاپک دا ما صرف هغه حالاتو کې لیکلې څه کم جنگي صورتحال کې دا سیس شو دا اوس کوم د شلو کالو کې کم صحافت دا د باندې هم ذکر کوم په د باندې دوه زما تحقیقي مقاله روان دي امید لرم چې دوه درو مشته کې به کمپلیټ شي خو د کتاب کې ما خصوصي تور باندې دا حکومت پرمختګ دورو په د باندې کار نه کړو دا ما واضح لیکلي دي تل کې صدا زیات تر د وار اون ټیرر او د هغه جنگ په حواله باندې کم ریپورتینګ شوی ده د پاکستان د طرف نه او هغه ځای صحافیانو کم کړل دا هغه وو پاکستان او افغانستان ته ټول هغه حواله باندې ما زیات تر فوکس په دوه سيزونو کړل
یعنی په دې کې د شوروي د ځواکونو لراتګ نو وروسته تر هغه وخت پورې وخت چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلل
بالکل زما فوکس پاندې باندې دا او د کیو چپټر دا د افغان بیت هغه مخصوص تور باندې سکم د پاکستان او خاص کر پښتانه صحافیان سکون دي سکوم په دې سیمې کې میشته دي او هغه افغانستان د ټلو هغه ریپورتینګ کړه دا زیات تر د هغه ریپورتینګ دا خو زه یو ځل بیا تکراروم چې دا زما حصہ ده د دویم حصہ ما تحقیق روان ده دوه درې پیپر لیکلي دي د کې فوکس سکوم دا اوس د شل کال دا سکوم په افغانستان کې پرمختګ په صحافت کې چیدو او هغه دیو جنا صحافت تباشو او افغان جرنالستان په دوه وخت سکوم د دنیا مختلف سیمو کې نشته دي یا د پوسم په اسلام آباد کې یو ډیسپلیس یا ریفیوجی ژوند ته رہی هغه سره هم زما انټرویوز دي او دا د کتاب دویمه برخه دا سکه ملا چاپ شوی نه ده
د پاکستان اړخ ته کراشم په پاکستان کې د تور سایت یا ډارک سایت تاسو څه ښکارا سره
زما په خپل خیال کې ما په دې کتاب کې سکم ایویډنس پروواید کړی دی هغه کې دا تور سایت په دې علاقې کې سکم ملټرایزیشن دا شوی دا او هغه ملټرایزیشن دا سي ملټرایزیشن نه ناس هغه د دفاع لپاره ای بلکې ما رلی ولې د کیسه د انګريزانو د ګریټ ګیم نه سکم بنیاد باندې افغانستان باندې درې جنگونه دی نو ما چولیو غره نه پس کوم دا نیو گریډ گیم شروع شو سکه پاکستان وجود کې راغلو بدل تک دی امریکایانو یو خپل نفوذ او د شوروي اتحاد یا مونږ سکوم د سوویت یونین خلاف یو کولډ وار دلته شروع په هغه کې چې دلته کم سیاست او دا هغه د لاندې کم جرنالیزم کېدو په هغه باندې زما ډیره توجه ده بیا مونږ وکړو چې نن نسوا اتیا او یا کې سکوم د سټریټیجیک ډیپ پالیسیانه پترز باندې یو سیاست دل تر مخته شو ملټرایز سیاست او دا غو په بنیاد باندې جهاد پیل شو دلته کې په هغه کې د پښتنو صحافیانو څه کردار پد شو او دلته کې هغه سو کار جهاد یا نام نهاد جهاد تا د څنګه وده ور کړی دا لکه دی بلاړو یا د پاکستان استخباراتي ادارو سره یا د مجاهدین سره به الته به ریپورتینګ کولو یو ون سایډډ دکې صحافیانو سکوم کردارو اډیر یو خیس کې یو اړخیس کردارو په دې باندې ما زیات تر روشنی چولی دا
د پاکستان هم تاسو یو ځما کلون راخیسې دي چې د افغانستان مورخیسې دي کنه د پاکستان روسیو کلون ته مهم په دې کتاب کې پام کړی
د افغانستان ورستیو کولونو ته خو ما ډوره پام نه کړې خو ما لیکلم دی په هغه کې صدا د پاکستان د اړخ نه مالک لیدا خو په افغانستان کې سکوم عملیات کیدلو په افغانستان کې سکوم جنگونه کیدلو نو یقینا خبره ده چې زما
اشرف صاحب وبخي اشرف صاحب زما مطلب دا دی چې د پاکستان مو د پاکستان د جرنالیزم کوم کولونو ته مو پام کړې
د پاکستان د صحافت مسرت یو یونیم سو کلونه وشت کړی دی پکې خو د پښتنو د صحافت مطلب دا ده چې خیبر پښتونخوا یا نارت ویسټ سکوم فرنٹیر پروینس په ورته مخ کې ویلو انګریزانو دلته کې څنګه میډیا لینډسکیپ یا استخباراتی ادارو د اړخ نه جرنالیزم باندې اثر لرلو، دلته کم قسم جرنالیزم پیل شولو او دغه مقصد سو په د باندې ما روشنایي اچول دي. نو دا خو یو نیم سو کالونه شروع کیږي سکل نه دا گریټ گیم روان شولو او په د بنیاد باندې په افغانستان څخه اثرات خو زه یو ځل بیا تکراروم چې چونکی دا د ما صافي د لینز نه کتلی دي ورته، نو دا صافیان پښتنه زیاتر په بارډر علاقو باندې دي. نو ته داسې ویلی شي زه ناس په بارډر علاقو یم، اگر چې زما خپه او زما وطن خو د پاکستان طرف نه ده، زما رخ د افغانستان طرف نه ده، ولې زه د پښتنو صافیانو ژوند جواک او رزق سکوم دا د افغانستان د جنگ سره تړل ده. کل ته کې جنگ وی نو دلته کې دوه صافیانو رزق کی په د بنیاد باندې ما دا کتاب لیکل دا سزه دا واضح کم س جنگونو کې سکم رزق ګټل شي او جنگونه مختکې اغه تا ترکی ور کوي ود ور کوي. نو دا هغه ډارک سایډ دا سکم ما د صافي د لنز نه کتنې کوشش کړه.
ل ډاکټر اشرف څخه په مننه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې د پکتیا په هنتون د استاد اسماعیل لاروی شعر لرو چې دوی په خپل شخ آزادی رادیو مجله ته را لېښلې دي.
په داغ لګیږي د پاشلی انجمن چراغ لګیږي، پریشانی بستر ما درا محدوده، خوشبوی به په کوم کوم باغ لګیږي. پسرلو ته بل دلیل ورپاتې نه وي چې نظرې په کوم باغ وراغ لګیږي. ما خپل بخت په زر کو ډیر ډیر ازمایلی، خدا غشی همیشه په زاغ لګیږي. ډک لغم زړه بچا ته تشو نور، په دې وخت کې خو یو ډک ایاغ لګیږي. لیونو ته عشق ورپاتې لاروایا، چاوې دې کار ته هم روغ دماغ لګیږي.
شغل لاروی څخه مننه. لشیر به کیسې ته مخه کړو. ځوانه کیسه لیکواله لیما ودان ماشومانو ته هم کیسې لیکي. د غوسناک هلک په نوم د دوی یوه کیسه له دوی څخه.
زمرای د ښوونځي په دریم ټولګي کې وو. دی په خپلو درسونو کې تکړه وو، خو په وړه خبره به هم ډېر ژر غوسه کېده. د ته مشرانو ویلي وو چې ژر غوسه کېدل ښه کار نه دی، خو د لا هم د عادت نه و پرېښی. په همدې غوسو او خفګانونو د ده ټول ټولګیوال او ګاونډي ماشومان ترې خفه وو. یوازې یو ښه ملګری زلمی لا هم ترې خفه نه وو. یوه ورځ ښوونځي کې زلمی په لوبه کې زمري ته اوبه ور وشیندلې. دی په دې کار ډېر غوسه شو. زلمی ټیلا کړ، د هغې پښه ژوبله شوه. له همدې امله زلمی څو ورځې د ښوونځي له درسونو وروسته پاتې شو. زمری په خپل کار ډېر پښیمانه و. په ټولګي کې هم ټول ټولګیوال ترې خپه وو. ښوونکی هم د زلمی په ژوبلېدو خبر وو. هغې زمری او نورو هلکانو ته وویل چې باید ژر غوسه نه شي، ځکه چې غوسه مو له خپلو دوستانو لرې کوي او نورو کسانو ته مو زیان هم رسیږي. زمری د ښوونکي د خبرو په اړه فکر وکړ. هم شو چې ټول ملګری ترې خفه دي، او تر ټولو ګران ملګری هم د تله عمله ژوبل شوی. د پرېکړه وکړه چې نور په ژر نه غوسه کیږي. همدا و چې زمری له ژر غوسه کېدو لاس واخیست. که به غوسه هم شو غلی به و، وروسته به یې غوسه له منځه تللې وه. ورو ورو د ده ټول ملګري هم ورسره پخلا شول. زلمی هم ښه شو، له زمری سره به یو ځای په درسونو بوخت و.
ماشمانو لپاره مو د لیمه ودان کې سل دوی څخه ورېده. ماشمانو ته به یو وخت یو ډول سندری ویل کېده چې د زانګو سندری به ورته ویلې. دا سندری به میاندو، خویندو او اناګانو ماشمانو ته د زانګو تر څنګ زمزمه کولې. د دغو سندرو موضوعات ډیری برخه اصلاحي، فلاحي او هنري وو. له دې پرته تصوفي، روحاني او مذهبي رنګ هم درلود. ډیری د نظر خاوندان په دې باور دي چې په زانګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغو سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم شته چې د ماشوم ذهني کچه او فطري بلوغت ورسره لوړېدای شي. د دغو سندرو د جوړښت اغیزې او د دود د ورکېدو په اړه زموږ همکار په کوزه پښتونخوا کې له شاعر او لیکوالې آرزو زیارتوالي سره خبرې کړي. دا مرکه سره اورو.
د افغانستان په ډیری سیمو کې د زنګو سندرو دود ویل تقریبا ختم شوی دی. آیا په کوزه پښتونخوا یا د بلوچستان ایالت په پښتون میشتو سیمو کې د زنګو سندرې ویل رواج لري که دلته هم میان دور سره خدای پاماني کړی ده؟
د زنګو سندرې چې دی هغه لکه څنګه تاسو ته خپل هم معلومه ده چې دنیا اوس ګلوبل ویلیج دی، مختلف ټی وی چینلان دی، نیټ دی، موبایلونه دی، اکثر مندو سره په پانی چې کوم په شارونو کې اوسي یا له دوه شیانو سره بلدي سوي دي، اکثر مندو هغه دغه پریشي دي. زه خپل ګورم وینم چې پر موبایلو باندې، پر نیټو باندې دا رنګه سندري روانې دي چې د نورو زدوي، چې په هغه کې د کشنیانو د پاره څوک خوباري خرڅوي یا بیا کلفی والا وی یا بیا نور داسې شیان روانې چې کشنیانو ته دوی اکثر هغه موبایلونه په لاس وکړي، هغه شیان ورته لګولي یا په ټي وي ورته لګولي، په دای کراري دا خصو یو رنګ، دا خصو شاري رنګ. خو زموږ په کلو کې چې دی دا اوس هم رواج لري. اکثر ځایو کې مندې چې دي کشنیانې په غوزیانو کې ایشي وي او الله هو لړی لړی لو دته مرا زګګو یا داسې نور داسې، مطلب چې کشنیانو ته ویل کېږي یا ټپي یا بل شی ورته وایي. نو دا خبرې اوس هم په کلو بانډو کې چې دي لا ته اوس پوری هم رواج لري. او اکثر مندې چې دي په زنګو کې، تر زنګو لمخ کشنیان په غوزیانو کې شوروي یا زنګو ته واچي، نو دا ورته وایي او دوی په دا رقم باندې په دا طریقه قراروي او دوی
ښه. نو دغه د زنګو په سندرو کې بخویاندو، میاندو او اناګانو خپل ماشومان ته ویل څه خوشتل به څه
دوی به په للو للو کې دا ورته ویلې چې زما ماشوم به رالوی سي، دی به خدای را غټ کړي، دی به د مور پلار پشه سي، دی به د خوندو ورور وي، دی به د دوی تر مخ رواني، دوی به د کام ښه سیال ځواني او دی به مطلب د معاشرې لپاره مفید فرد وي. دوی په دا کې د زنګو په سندرو کې تخصي یو ترغیب ورکوي، یو تربیت ورکوي.
د زنګو سندرو موضوعات چې ډیری ما اوریدلې هغه اصلاحي، فلاحي او هنري وو. له دې پرته ستاسو په اند په دغه سندرو کې تصوفي، روحاني او مذهبي برخه هم و یاسته؟
زما خپل یو شی په زړه دی، زما یادیږي چې موږ ته به موږ خوښه غټانو چې د نور کشنیانو ودې ته به مندو داسې یو چې به ویل الله هو لړی لړی لو او یې به دا ورته ویلې ول تر توبیل لاندې توبیل وزنګېدی، نه یې شاخ وشورېدی، نه یې ګل ورزېدی، د توبیل تر درخته لاندې یو مرغه وچڼېدی، پر دې لار باندې نبی و ترې دی شور ماشورې جوړ کړي، د دنیا رب نه فخفر لنا. یعنی پدې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولې، خو دا ماته اوس هم ډیر خوند راکوي چې زه اکثر خپل کښنی لمسیان په غوځې کې کښېنم، نظر ته چې دوامې دغه شی ورته وایم.
ځینې د نظر خاوندان په دې باور دي چې په زنګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجودې وي چې د ماشومانو ذهني کچه او فکری بلوغت ورسره لوړېدای شي. په دغه اړه ستاسو نظر څه دی؟
په دې باندې دا اوس د کشنیانو پر ذهن باندې داسې اثر کېدی چې دوی ښه خویونه خپلول، دوی ښې خبرې ورته کولې، مطلب که په کلمو کې وي هم او که په پښتو کې نورې تورې داسې به ورته ادا کول چې هغه ښه ښه خبرې به ورته کولې چې دوی به له هغه د ښه اثر قبلوي. نو کشنۍ به بیا چې و مطلب اثر به وجه دا وه چې بیا به هغه کشنۍ په ماحول کې، په کور کې، په دغه کې یو مهذب انسان و، یو تهذیب یافته کس به په مخه جوړېدی. د زنګو سندرو کې به دوی د مشرانو د احترام خبرې هم کولې، د مور و پلار د عزت خبرې به ورته کولې، داسې به مطلب دوی ټرینډول پنځه کلن ماشوم په چې څو زره وکبرریانی دي چې هغه به د ذهن نشین اسولې چې دا د پزوند کې د شیان چې دي ضروری دي نو هغه شیان به زده کول. او د نن په ماشوم د هغه وخت په ماشوم کې د تهذیب په لحاظ ډیر فرق را روان دي.
د لیکوال او شاعر ارزو زیارتوالي له همدې څرګندونو سره د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله رانغاړو. زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
د آزادۍ د اسمان مری و غازی امانونا شغازی اسمان
Oh, no.
ښایست د بخمل تم